د سهار لس بجې شپې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکل څخه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 اربه کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له نن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې 23 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده.
متفقت طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوې کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربېره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روح تلال کمیټي مشر مفتی منیب رحمان ویلي چې د گواهی د نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 243 اربه کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 46 اربه کلداري خساره شودل شوې ده. میر خالد لانګو د بودیجې وړاندې کولو پر وخت وویل
2015-16 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 اربه او 70 لکه ځانګړې کړې چې د روان مالي کال په پرتله 19% زیاتې دي. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.40 اربه او 21 لکه کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتې دي.
بلخوا په دې صبح کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی دی، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به اپوزیشن په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبې په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې یې لږ اضافه کړې ده. د پرایمري سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چکه مواده ته کړه وا د قوم سره د سرکاري ملازمینو سره تاسو لمنګ ون سټپ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه میرا در چې کومه دا دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دین وکړه چې چاله ورم کړل هغه په ډېر لک تعداد کړي کچره موږ له ون سټپ پروموشن را نه کړ یکم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټول صبح کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی ویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 اربه ډالرو مرستو نوې ژمنه اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تېره ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 9.3 میلیونه به پر نوی پروژو او 9.3 میلیونه به هم پر نیمګړو پروژو ولګول سي. بیان زیاتوي چې پاتې نږدې 2.5 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د نشي موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روس دولتي شورا ته په ماسکو کې وویل، زموږ همکاران چې په افغانستان کې موجود دي د نشي موادو په برخه کې دې ته نه دي چمتو او نه غواړي چې مشترکه کاروایی وکړي. نوموړي دا هم وویل چې له افغانستانه روس ته هیروئین قاچاق کېږي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي اسکر نه دي اخیستل سوي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست سوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره ورکړي. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه څلور موټر بم چاودنې سوي دي چې په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. روغتیایي کارکوونکي او عیني شاهدان وایي چې دې چاودنو لږ تر لږه یو دېرش تنه وژلې دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې د دې چاودنو پړه منلې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې سوي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن دننه د حوثي یاغیانو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په یمن کې د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي. ملګرو ملتونو هڅه کوي چې په روژه کې په یمن کې اوربند وسي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز خبرې ایجنټ ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي بیګا وویل چې په ټول هیواد کې چا هم د روژې میاشت نه درېدلې، خو د پېښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیګا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته له نن یعنې پنجشنبې څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواهان مونږ سره دلتا قاسم علی خان کې تیر شوی دي. مرکزی رویت هلال کمیټي استشاری حیثیت نشته دی.
د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ پرون د دغه صوبې د اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړل چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره یې پکې د پام وړ اندازه پیسې بلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یوه غیر سرکاري اداره بیا وایي د بلوچستان لکونه ماشومان دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
پوش پته پرسنټ اکشنان دی هغه د سکولان د باندې دا اکشنان دی هغه د بلوچ پښتون بل دوه اکشنان دی.
او د خیبر پختونخوا گورنر ویلی د قبایلی سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د مومند ایجنسی یو ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت وغواړي نو هم په قبایلی سیمو کې ورته د روزګار موقع برابرولی شي.
کم فاٹا کی دا انڈسٹریل اسٹیٹ جڑے گی تو دیکھیے 1000 آف انجینئر اکوموڈیٹ کی دیشی تو بیچ کی طرف سے توجہ نور کی
ونیس پروگرام دا تاریخ پانا ہم ہو رہی ہیلا دا لمشال ریڈیو سروس. اولنی رپورٹ راځو. د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټي پرون ماخستن ویل چې په هیواد کې د روژې د میاشتې په نظر راتلو شهادت یې نه دی ترلاسه کړی او ځکه نو په پاکستان کې اولنی روژه ممکن د جمعې په ورځ شي. خو د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا یولس نیمې بجې مفتي شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمونه اووه دېرش کسانو د روژې میاشت لیدلو ګواهي ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسېدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې همنن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه نور اورو له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقت تور باندې دا فیصله وکړې شو د زیارت پرز باندې اتلسم جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه مونږ سره دتا قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوې کې.
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې و پختل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټې په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټې څه آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټې لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه فیصلې هم کړې دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټې څه شرعي حیثیت نشته دی او یو بل پروف تاسو ته والا کوم چې هغې نه دا ثابتېږي چې د ده څه آئینی حیثیت هم نشته. دا د سینټ کاروایی ده که قائمه کمیټې دا تاسو ځان څه وساتئ.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولستي د مرکزی رویت هلال کمیټې د فیصلې پابندي وکړي، خو په پېښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابۍ او جنوبي ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامي عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټې اعتماد نه لري.
زمانو د قاری محمد عثمان نو زه خپله چې کوم دی مزور یم په سترګو انشاءالله که ما سبا شپې له کوشش وکړو نو شاید چې ځیم ووینم.
زما بنیامین نوم دی، زه د ردمخې نه مطالب دارې کې ټولو خلکو ته ما رنګ وکړو هغو انشاءالله اعلانونه به کړي اوس.
زما نوم سید زاهد احمد دی، د شبقدر چارسدي اوسېدونکی یم. دلته پېښور ته راغلی یم د دې اعلان لپاره. 1825 نه تقریبا په دې جومات کې همدغه ترتیب سره د روژې او د اخترونو اعلانات کېږي.
زما نوم وروره شاکر الله دی. اعلان چې لوډ سپیکر کې وشو زمونږ سره جوغ جومات دی پاره کې چې 37 ګواهان تیر شوي دي. نو انشاءالله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روژې.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې 13 ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روژه وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 2.3 اربو روپې زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 اربو روپې تاوان خول شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کاوه. له کوټې پرې د خدای نور ناصر رپورټ اورو.
د 2015-2016 عیسوي کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنی بجټ د دغې صوبې د وزیر الله د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چارشنبې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 اربه کلدارې تاوان ښوول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرڅ لپاره 109 اربه کلدارې او د ترقیاتي خرڅ لپاره تر 45 اربه کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانې مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لیے 2 ارب.
د 2015-2016 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 اربه او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.4 اربه او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیسیون ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د بجټ تر غونډې مخکې په یوه خبري کانفرانس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه بلکې د خبره پاوځ چلبي. ما د پاوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نشي چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوې نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نورناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د بلوچستان په کلني بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پر مختص کړل شوو پیسو او دا چې دغه پیسې به باید څنګه ولګول شي خبریالانو ته د معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه شپږ شپېته فیصده د تعلیم له نعمته دا مهال بې برخې دي. پر دغه موضوع د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال راډیو ته وویل
نظم سیشن سی دلی هغه د کوټې د صحافیانو سره وی چې په هغه کې موږ کوشش وکړو چې صحافیانو ته د بجټ باره کې یو بریفینګ ورکو. په هغه بریفینګ کې کوم تعلیمي بجټ دی د بلوچستان او د بلوچستان کوم تعلیمي صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کوم بجټ په اسمبلی کې پېښ شي پر هغه باندې صحافیانو لږ کلیرنس پیدا شي چې بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ څونه دی او په ایجوکیشن بجټ کې دننه د ډیولپمنټ بجټ او د نان ډیولپمنټ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې او پخوانی بجټ څونه کار شوی دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کوو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیاته کړه
پوش پته پرسنټ شنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنت خپل ډیټا ده. نو دا شنیان دی هغه د بلوچ پښتون بل دواړه شنیان دی. نو دا سیشن کده صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنټ دی پښتون بل او د بلوچ بل بلکې د پورا صوبې لپاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نوموړي په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالوي د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی اتاره بجدې او پرایمري سیکشن ته ته دواره بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوطه نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه رسېدلې چې اتم لکه به بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر و چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه شاور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو اتحادیې پرون په پیښور کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې د راتلونکي کال لپاره په وړاندې کړي بجټ کې د هغوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته پام نه دی کړی. د استادانو دړکه وکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لویې کچې احتجاجونه پیل کړي او په سکولونو کې به ډیوټیانې نه کوي. د پرایمری سکولونو د احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلې دي.
بینگالا حکومت پرویز حکومت پیٹیائی حکومت
مانون دی ملک خالد خان او د آل پرائمری ٹیچر ایسوسیشن صوبائی صدر چکم وعدت کڑے وعدے قوم سرا دی سرکاری ملازمین سرا اتا لمنگ ون سٹیپ پروموشن درکو ائے کہ زمنگ غٹ میرا در چکم دا دوستازان تقریبا نیونم لاکھ جوڑی گی اگے تے بالکل باہر کڑلا او نون لے چکم دین وکڑا چالے ورم کڑلا رقم پڑے لگتے داد کی دی کچر منگ لے ون سٹیپ پروموشن ران ک یک کم سپتمبر نہ انشاءاللہ پجے ٹول سی بگے وچ کم دی زمنگ بہ احتجاج جاری وی 2010 2011 2012 ایڈہاک لفٹ پہ بیسک پے کی شامل کی او کم سے کم 25 نوال 30 پور پر دی باندې چکم دی منگل اضافہ را کی الب زمنگ جون جوڑی
تحصیل صدر وحدت اساتذہ ضلع مردان صدر یما ہمایون خان منم دے جی مرکزی حکومت 7.5% کڑے دے صوبائی حکومت پچ 2.5% اکڑا 10% ہے کا پدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے هغه مونږ شو مونږ وی چې کم از کم زمونږه 50% اضافه وشي مونږ چې صرف بلونه ورکو د بچو کتابونه دا د سیزن کپڑے ولوم زمونږ تنخواه کې دا 10 نه 5 سنی زنګا په 10% باندې دا مونږ وای چې حکومت دی واپس والی او دا ایم پی ایم ان ایس دی خپلو کې تقسیم کې دی ډیر غریبان دي.
زمانم طارق شاه دی او زه په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې سکول ټیچر یم. مردان سره زما تعلق دی چې کله د پولیو ډیوټي هغه استادان کوي چې کله د مردم شماری هغه په استادانو کوي چې کله خان شماری سینس دا ټول ته په استادانو باندې کې د الیکشن ډیوټي په استادانو باندې کې وټر لیست په استادانو باندې کې دا لونډر دی په باندې هر یو کار کې نو چې کله د پروموشن ټیم راشي یا د استاد د مناتو ټیم راشي شي نو پاره ټیم کې تاسو استاد چې کوم دی دا غ سره دښمنی دا د استحصال کوي دا استاد دښمن چې کوم تاسو پالیسیانی دي دا الله دا پاره چې کوم دی دا تاسو ختمي کوي چې تاسو دا ختمي نکړي موږ بر دې خلاف چې کوم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب بند خان پرون چهارشنبه د خیبر ایجنسی په باره کې له یوې اوږدې مودې راهیسې د تړل شویو کارخانو د بیرته فعالولو اعلان وکړ. نوموړي باړې ته د سفر په ترڅ کې د سیمې د مشرانو یوې جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نومونو پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسېدلي دي. گورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ورستنولو او هغلته د پرمختیایي کارونو پیلولو په اړه هم ډاډ ورکړ. تفصیل د فرهاد شینواری نور.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یوې جرګې ته د خپلې وینا په وخت وویل
آپریشن خیبر وان او خیبر
دلتا د وسلوالو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو عملیاتو د کامیابۍ نه پس مونږ یوې نوې جذبې سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتي اهمیت د بیا بحالۍ لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته یې مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکې دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه به د هر ډول وسلوالو نه پاکوو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې یو مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب مونږ شکریا ادا کوو چې شپې ګوو کولا پاسې د کرخونې کولو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیروزګور نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لون کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپړې یوې کارخانې مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلیزر دا سټارټینګ کې چکم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره اغه کی نو قدا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دې پورا مشینری دې مینټیننس دې پورا چې موږ سره تاون وشي. او
یاد دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی په دې وروستیو کې ویلي چې کبالي سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د کبالي سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری یې شروع کړی دی. خو د کبالي سیمو ځوانان بیا وایي که حکومت واقعي وغواړي نو دوی ته په پاکستان کې هم د روزګار موقع برابرول شي. د چارو پوهان بیا د منځني ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د کار ناوړه حالت ته په کتو سره هغلته د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت ښیي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو د نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وایان فضل الله وایي چې د هیواد د نورو برخو پرتله قبایلي سیمې تر ټولو زیاتې ترهګرۍ ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وایي چې د 15000 قبایلي ځوانانو لپاره په منځني ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نوموړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
زموږ پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه دی په قبایلي کو کې شروع کړی دی. تقریبا 15000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبۍ قطر یا سعودي یا دغسې نور د میډل ایسټ کې ملکونه دي هغې ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبي اسټیج کې دی نو تقریبا د 3.5 سوا ځوانانو د هغې سلیکشن به کیږي د هغې دپاره به یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټ کې ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او ډېر زر به په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلي سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاري. د مومند معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی. له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي، خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
تاسو ماته دا ووایه چې مډل ایسټ کوم انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي، خو دا خو سوشل لایف برباد شي. څه چې په مډل ایسټ کې ناست ته هلته جاب کې تاسو ماته دا ووایه چې تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا هغوی څنګه رهنمایي وکړي، ته څنګه دا هغوی تربیت وکړي؟ نو ته خو به پیسې وګټي، خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د گورنر صاحب دا خبره چې کوم دی ګدی او غواړي نو دلته مواقع ورکول شي. صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹری اسٹیٹ جوړیږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئر چې کوم دی اکوموڈیٹ کېدی شي، خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له سترګو کې چې کوم دی خاوري اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي، خو کارپوهان په دې اند دي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې سره څومره جوړیږي؟ قبایلي ځوانان ډېر زیات دي، هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي، هغه کې کوټه 5000 خلک ولېږي بهر ته. نو د هغې په طریقه کار کوي، د هغې سلیکشن به څنګه کیږي، انتخاب به څنګه کیږي، او آیا سر دغه مسالې حل دی او که نه؟ زما په خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی، په هغې کې چې په مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل ته د کومې ستونزې راپېښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لېږلو پریکړه ناسمه خبره ده، خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامي کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
اردن کو مشال ریډیو تاسو وګی د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساينس او ټکنالوژي د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړي وای. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورو.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبی حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو، د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاور رحمان کوي او د سټیټ بینک پخوانی گورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن IBA ډایریکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د لمس پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پا پدا کمیٹی کی شامل وی. په دغه کمیټې ځینې څېړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل. ریسرچ بانے جیوگرافک پروگرام جو کری دی کمیٹی بلخوا د صوبے د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنیم مشال ریڈیو توائی دغه کمیټی کې صوبې نمائندگی هم شته او زیاتوی د خلک کی په غیر سیاسي بنیادونو اخیستې دي.
دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
ګوره دا د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل شوي. نورو صوبو کې هم داسې نشته. دی یو اکیډمیک کمیټي جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخبوي. پخوا به د داسې کمیټیو مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټي غړی وو. په دغو کې به کله ناکله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره یې داسې وکړل. دا به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاءالرحمن به د دې چیرمین وي.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز تاہم وائی باید صوبے حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپل صوبے خلک مخکې راولي او ځکه چې دغه د صوبے د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروری پوها هم لري.
د فرخندی اسد رپورٹ مو اوریدو. د بوریوال کاکړ نه به لن خبرونه وګورو.
د پېښور مسجد قسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال رادیو ته وویل چې 28 کسانو د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزی روح احتلال کمیټي مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به د لومړۍ روژه سبا یعنې د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 ارب کلدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړه، په کوم کې چې 243 ارب کلداري خساره شودل سوې ده. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه کړې ده. دوی ویل چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 25% اضافه وکړي. حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالرو مرستو نوې ژمنه کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تېره ورځ یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړیو ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي.
لن خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثره ورځپاڼو خپل اداریې د پخوانی صدر اسف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړې دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د اسف علي زرداري په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د اداریې په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار ده چې په داسې وخت کې د اسف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کړي دیشی او پاکستان کې لډیرې مودې وروستو جمهوریت بحال شوې دی. اداري وروستو وایي چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معامله کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د خیبر پښتونخوا په سحفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیت وټونو دوران د ټګې په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باسه نسر ټګي یا بد انتظامی شوی وي او ظاهره ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت دی نو ځلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بې ځایه ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو وشي. اداري وایي چې اول خو که مخالفه ډلې ته د ټګې یره وه نو دوی له د وټونو نه وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وه، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاویږي. بله ده چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند تګي ثابته کړي. اداري آخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزي حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي، نو ورسره به د اولس مرسته او ملاتړ هم وي او دې سره به په حکومت هم دباو راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په موخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکې ویبلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړې دي چې مهم ټکي به لما هارون باچا واوري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکېچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویل. مودی چې تیره اونۍ یې د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالونکي یو هیواد په توګه کړې وه او چې د خپلې دغه وینا په ترڅ کې پاکستاني مشرتابه په غوسه کړې وه، شریف ته وویل چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دا منځ تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د ښه نیت ښکاره کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستاني کب نیونکي کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوډ ښکاره کړ او مودي ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او په ترڅ کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی، نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته خبرداری ورکړل شوی چې کله دغه کار یې لاس وانخیست نو اسلامي امارت به یې پر ضد کاروایي وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماټیکه توګه پر مخ تللې لا څه نه دي ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قمندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بېلابېلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګېږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یوه ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې.
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
اوریدونکو همدا اوس تاسو مشال رادیو ته کوکی. افغان ولسمشر د روژې د پیل په مناسبت په خپل یو وینا کې له مخالف وسلوالو وغوښتل چې د سولې لار خپل کی کنه د امنیتي ځواکونو له سخت تکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو د یو بنسټ ته جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هیرې نه کړي. د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دیني عالمانو غوښتنې ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي د خلکو د دربدرۍ باعث کیږي نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او وی ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده
لکه څرنګه چې د ځورېدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعاو له تیغه نشي ژغورل کېدی زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړهمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په وروستیو کې د افغانستان دیني عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت د اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلی دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډېر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږې او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندویه صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د وویل چې د دغه صندوق له لارې به یو بنسټ جوړ شي څو په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځېده است.
90 میلیون افغانۍ تیاری شوي دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندویه صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملا پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندویه شي د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تېره شو هېڅ هم نه لیدل بس دغه مړی مراغه ده اوس همالته دومره پراته دي
هر طرح کرې بدرنګه ځکه ده چې دغه مینه له ژوند سره نشته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی د عدم تشدد اواز
دی. موږ خویندې امید نور نه غواړي چې نور د بېګنا زامنو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د پاکستاني ډان رسپانی ولیکنوای په شمالي وزستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز عملیات ستایل کیږي. خود دغه بریاو د پرځای ساتلو په هدف ته وی غختلې استراتیجی نشټوالی کولای شي دغه لاس تراوړنې په وبوله هکې. لیکن وايي د ترهګرای د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل دغه لیکنې له ګولیا زورو.
ډان ورسپانی د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزی عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی خو ضربیازب عملیاتو هغه شکونه بے بنیاده ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه څوک نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسپان لیکي چې ځینې سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی و بلخوا ځینې د وسله والو طالبانو په حق کې و او ځینې بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورسپان زیاتوي چې زیاترو خبرداري ورکړې و چې دغه عملیاتو له وجې تشدد زیاتېدی شي او ملک تقسیم کېدی شي. ډان ورسپان لیکي چې امنیتي ځواکونو په یو کال کې د دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړي دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې نه ښکاري چې په جنگ کې مزاحمت ډېر زیات و. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولې هغهړه پناه اخیستې ده. په مقاله کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. دا هغه سیمه ده چې ممنوع علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نخ کول ګران کار دي. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده نو وسلوالو لپاره تګ راتګ هم اسان وي.
ورسپان لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپان لیکي چې د ضرب عضب فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکیتو پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپانه زیاتوي چې د پخوانی فوزي عملیاتو نه سبق ترلاسه کول پکار دي. هغه ټولې سیمې چې پخوا پاکې کړل شوې وي وسوال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورسپانه لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو لاسته راوړنو ستاینې کېږي، خو په دې مهم موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي او په دغه عملیاتو کې قربانیانې په سیند لاهو کول پکار نه دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
او د خبرونه په دې برخه کې اوریدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی او تاسو یې د وخت په تکراری توګه اوري.
گران اردن کو تیرہ نیمو دا موجودہ خیبر پختونخوا یا گندارا پا تاریخ لرغونی آثارو او پا دی خورا دا تیر وختونو تازیبونو او کامونو پا حقلا معلومات در کریو. نن با دا خیبر پختونخوا سرخار پی خور دا تاریخ او دلتا موجودہ لرغونی آثارو پا حقلا خبری کوو. پیښور د نړۍ په هغه څو ښارونو کې شمار دی چې خوښه درې زره کاله زوړ تاریخ لري او دا پوهانو په وینا تر هغه وخت نه تر اوسه پورې آباد ښار دی. پیښور د درې اړخه قبایلي سیمو لکه خیبر ایجنسی، ممند او د پیښور نیمې قبایلي سیمو سره لګېدلی دی او بلخوا د دې پولې چارسدې او نوخار ضلعو سره هم میلو دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان د پیښور ښار په هکله وایي چې دا ګورګټلې او نور ځایونو کې د کنستو او سیړنې په رڼا کې پیښور دوه نیم زره کاله تاریخ لري او د نړۍ په څو ښارونو کې دی چې تر اوسه پورې خپل وجود یې ژوندی ساتلی دی.
پیښور مونږ کلیم کوو چې دا د ساؤت ایشیا یا د سب کانټیننټ ون آف د اولډست لیونګ سیټی ده. ډای هزار سال پرانا مونږ وایو چې زوړ یو ښار ده، هغه ځکه وایو چې دا ډای هزار سال نه اوسه پورې مونږ سره کانټینیوس یو سیکوینس کې دلته مونږ ته آثار ملاویږي او دا واحد یو ښار ده چې دا چېرته ختم شوی نه و، ابنډنټ شوی نه و، اجاړ شوی نه و. نور داسې سایټس دي لکه هړپ شو، موجدړو، ایو خاص وخت کې آباد و، بیا په آفت رالو نه ختم شو.
خو بیا سیړنکار، مورخ او لرغونی آثارو ماهر احمد حسن دانی په خپل کتاب پېښور هیستوریک سیټی آف دی فرنټیر کې لیکي چې پېښور ښار 15000 کالو زوړ تاریخ لري. هغه وایي چې زرګونو کاله وړاندې دلته د ایران حکومت عملداری وه او هغه وخت د دې نوم کاستروس او چې د ایران اومې صوبې پکتیا یو مشهور ښار او بیا وروسته د ایران باچا افروال زوی او شنګ په وخت کې پېښور ښار د پور شاپور په نوم یادېدو. خو بیا د لرغوني آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرایی وایي چې دا پېښور اهمیت هغه وخت زیات شو کله چې په ګندارا کې کوشان خاندان خپل حکومت جوړ کړ او مهاراجا کنیشک په 1328 عیسوي کې د خپل سلطنت پلازما د پوشکلوتی 400 په ځای پېښور وګرځوله. د ده په وینا دغه وخت پېښور د بود متمنونکي لوی مرکز او هم د دلته نه د دغې عقیدې خلک تر چین او جاپان پورې لاړل.
کنیشکا چې کله بادشاه شو دا د کوشان خاندان عظیم بادشاه نو هغه دارالخلافه پېښور ته کړه. اشوک چې کوم مذهب دلته داخل کړو بود مذهب، هغې ته مونږ هینایانا بودیزم ورته وایو. تو د مهاتما بود لومبی بود چې کوم دی د ګندارا کې جوړ شو چې مونږ ورته اپولو بلودهر ټایپ آف بودا وایو او دا د دې ځای نه چې کوم دی دا مذهب آخر کې آخری جاپان نه مخکې اوم دا چې کوم دی دا مذهب لاړ.
د خدای بخلی عمران رشید عمران په خپل کتاب د پیښور دیوالونه او دروازې کې د پیښور ګڼ شمېر نومونه یاد کړي دي چې پکې پورشاپوره کنشپوره پشتپور پېشاور پېښور او پیښور شامل دي. خو بیا د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغوني آثارو کارپو ډاکټر احسان علي د پیښور د نوم په حکله وایي
پیښور کې ډېره لویه ستوپا وه چې پیښور کې هغه ستوپا کې د مهاتما بود هغه ریل کیسکټ ملو شو نو هغې کې د پیښور نوم کینش کپور خدا د پیښور لومبی نوم و بیا پشپ پوره شو بیا پرشور شو بیا پیښور شو بیا مغولو ولا پیښور نوم کیښود.
دا پیښور ښار په تاریخ باندې نظر لرونکي او لیکوال زور دروانی وایي چې پیښور د تیرو وختونو راسې تر اوسه پورې د تجارت لوی مرکز و او دلته د هر قسم کسب خلک او بازارونه موجود و نو ځکه ورته د پیښور یعنی د کسب کوونکو نوم ورکړی شو.
پیښور کې اوس هم اوه بازارونه دي. هغه بازارونه خپل خپل نامې دي. هغه بازار کې هغه خلک د امک کسب کارونه کوي نو دا پیښور کوم خلک نو کسبګر پیښور پیښا کسب دا ته وایي چې کسبګر خلک نایل نه و خلک آیي هلته زمانه کې تعلیم نه و د آی ټول نه غټ احساسا او کم تعلیم چې و کسب.
دغه شان پیښور پوهنتون کې د تاریخ څانګې پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال وایي چې پیښور او دره خیبر یو بل سره لازم او ملزوم دي او کله چې به هم څوک حملاور یا تاجران د دره خیبر پلار راتلل نو پیښور به ړومبی پړاو او نو ځکه ورته پیښور وایي.
دا پیښور او دره خیبر لازم او ملزوم دي. کله به په دې دره باندې قافلې راوړې دي نو د هغې ړومبی پړاو به په پیښور کې او پیښور د دې دا نوم هم چې کوم دی نو دې ته پیښور هم دغې وجې نه وایي. دانی صاحب وایي چې دا د پیښاوردن چې کوم د فارسی یو ټکی دی د هغې نه وتی دی یعنی ړومبی راتلونکی والا. نو دا ښار به چونکې ړومبی راتلو چې کله به دې درې نه خلک راوړېده نو پیښور به ړومبی راتلو نو دې ته دا نوم هم دې وجه باندې بیا پیش آور یا پیشاور بیا رستو چې نمونږ پیشاور جوړ کو دا نوم د دې پریوتو.
د تاریخ کتابونه لیکي چې پنځمه صدی کې کوشان خاندان حکومت په ګندارا یا پیښور کې هغه وخت زوال وشو کله چې وایډ هونز په پیښور قبضه وکړه او دلته د بود مت ټول عبادت ځایونه او ودانۍ وران کړې او مرکز یې د پیښور نه هونز سوابې ته یوړو. د انګریز په دور کې د نارت ویست فرنټیر صوبه یا موجوده خیبر پښتونخوا په هکله لیکل شوی امپیریل ګزټیر وایي چې د وایډ هونز نه 200 کاله وروسته سیتین پارتین ترک او د هندو شاهی وختونه تیر دي. په کال 1800 ایسوی کې د راجا جیپال راجا اننپال او نور د هندو شاهی دور او چې بیا وروستو د غزنوی خاندان مشر سبکتګین په 1908 ایسوی کې راجا جیپال ته ماته ورکړه او دلته اسلامي هیواد بنیاد کې خود. هم د دغه خاندان محمود غزنوی یو لسمه صدی کې د هندوانو راج ختم کړو او پیښور کې د اسلام بیرغ پورته کړو. دا محمود غزنوی د مرګ نه پس د غزنوی حکومت کمزور شو او پیښور کې د غوري سلطنت او بیا سلجوقي او د منګولو وخت کاری. عمران رشید د پیښور په حق لا خپل کتاب کې لیکي چې 14مه صدی د تیموري خاندان دور ظهیر الدین بابر نه پیلېږي خو بیا چې کله 1810 کې په پیښور د مغولو گرفت کمزورې شو نو په کال 1811 کې احمد شاه ابدالي پیښور د خپل ولکې لاندې راوستو. د دې نه وروسته څو کالو دپاره بارکزی خاندان د سرداران پیښور په نوم په پیښور حکومت کړی وو او بیا د کال 1813 نه پس سیکانو پیښور فتکړو. په کال 1855 کې انګریزانو د سیکانو نه پیښور واخیستو او د کال 1918 نه پس پیښور د پاکستان په برخه کې راغلو. پیښور کې د بینظیر بټو وومن یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر رضیه سلطانه چې د پیښور تاریخ باندې پی ایچ ډی کړې ده وایي چې دورانی دور کې پیښور د افغان ریاست د یخنۍ یا وینټر کیپیټل او
دورانیانو د کوم دلته امپایر او د افغان امپایر چې وو چې احمد شاه دورانی د هغې فاونډر دی نو هغه دوران کې خو کندهار د دی دغه دارالخلافه وه. خو کله چې د هغه جانشین تیمور شاه هغه چې تخت باندې کېناستو نو هغه څه وخت پس د کندهار نه هغه تخت کابل ته شفت کو دارالخلافه کابل شو او په دغه دور کې بیا په یخنیانو کې به دغه داسې وینټر کیپیټل چې و نه پیښور او سمر کیپیټل چې و نو هغه نو هو کابل نو تقریبا نیم کال به دی دیده کې دیده نه به په تخت باندې کېناستو او خپل بادشاهي به کوله.
پیخور کی گرگٹلی دا شاہ جی ڈیرے کوٹلا موسین خان بالاحصار کی سخانے پیپل منڈے دا پیخور دروازے او دیوالونا دا تیر وختونو او تہذیبونو پاتی نخدی دا پیپل منڈے پہکلا پروفیسر فیضا اللہ سے رائے وائی چی کنشک بادشاہ پا وقت کی دلتا دا پیپل اونا نال شوی وا چی بیا رستو خوشا پنزل سو کالا دا بابر وقت پوری موجودہ پیپل منڈے کی ولاڑا وا
دا کم اونے لاندے مہاتما بت دور حاصل شو یو سانگا دا اشوک زوی چکم دے سری لنکا تا وڑے ہو کنیش چکم دے نو آگا یو سانگا دلتا را وڑے ہو چاگا پیپل منڈائی کے آگا ہا ہا کڑے دا دمرا لویا شد وا ہونا چی بابر چی راگ بابر وی چی ہو دا سے ہو دا کو جیبا ہونا دا دمرا لویا ہون دیا آگا وقت سر آگا اوچا شو آگا کو سری لنکا چکے چکم دے نو آگا لا اسم آگا ہونا چکم دا جوندائی دا
پیخور تا دا گلونو او باغونو خار هم ویلی شی چرتا چی دا گندارا او بیا دا مغلو وقت که باغونا دا خار خلا یو پا دوکڑه وا دا لرغونی آثار و ماهر زور دورانی دا زیر الدین بابر دا دور پا حق لوای چی دا بالا ایسار کلا هم پا دا وقت که بیا جوڑا شوی وا او دا دی دا چاپیر چل پا حق لا بابر پا خپل کتاب کی لکی
چون دا فخر خبر دا چی آغا هر کلا را کشو خیبر دا گلونو لاند را کشو آبی آراغو پیخور تا رومبنی زی چی آغا خپل دلتا یو کس قلعہ جوڑا کا تو آگا تو منگن سباب دا بالا سار ہوئی تو آگا با تو اس کے بابری کے لیے کلے دا جسے با مازی گرے کے دل تب ناس با ہم آگا زائے اس آگا نا خکڑے دا وہ ماں با کتو چی یارا دلان دے دے دیرے نا ٹول لان دے اچھا تو دیرے با کنا تا ٹول سبزبا باغونو او بو
دا سرحد کنزرویشن نیٹورک یا دا پختونخوا دا لرغونی آثار و دا سارن شبکی یو غلی عادل ظریف دا سکانو دا دور پا حق لوائی چی پا دا وقت کی پا زائی مسلمانانو باندی دیر ظلم هم شویو خود دا پاولو او وی ټیبل چې دا ابو تبیلا په نوم پیژندل شو د پیښور نه غیر چاپیر دیوال او دروازې جوړ کړی وي چې مقصد یې د پیښور حفاظت او
جی په فانی د دروازې چې کوم دي ما خیال کې دا د سکانو دا غینه لګ د مغل دور نه دا د رخصیو چې دا په خوانی خار چې نو دا غینه بهر چې کوم دي نو دومره بادي نه او د خار چې کومونه په دروازې دا 24 دروازې کې څومره دا غیر چاپیر راتاو نو دې ته ورلد سټی په دې وچې د آبادی ما تاسو وچې دې کې د 100,000 نوم کم آبادی وا
دا چې پښتانه او نور کامونه په پیښور کې د کوم وخت نه میشتي په دواب کې د پیښور پوهنتون ته تاریخ څنګه پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې اوه مسده کې پیښور او خیبر پښتونخوا نورو برخو ته پښتانه په غیر رسمي یا ذاتی توګه راغلي خو بیا د ظهیر الدین بابر په وخت کې پښتانه پیښور ته په ډلیز شکل کې راغلي دي
نو دا مختلف فیزز کې دلته کې پښتانه مایګریټ کړي دي او بعضی سیستماتیک د دې مایګریشن دي او بعضی ایرریګولر مایګریشنز دي کنه نو هغه ایرریګولر مایګریشنز چې دي هغه 7th century نه بعضی خلک وایي چې هغه ټایم نه دا شی شروع شوی او دا بابر په زمانہ کې هم دا راځي چې به هغه هم پراپرلی پښتانه دلته کې سټیشن کړي وي
دا گلونو خار پیښور وخت په وخت پښتنو شاعرانو په ټپو چاربوتو او نظمونو او سندرو کې یاد کړی دی دا خوشحال خان خټک پنس ک پیښور خار د هر دیار نخ دی نو بیا رحمان بابا د ظالمانو حاکمانو په سبب پیښور او ګور یو ګرځولی دی دا پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر ډاکټر راجولی شاه خټک په دې کله وایي
پیښور ډېر ظالمان حاکمان نو رحمان بابا سبب د ظالمان و حاکمان یعنی حاکم کے ظالم سے داغ دا وجنا گورا گورا پہ خبر درے والا یو دی نو پدی کے اس فرق نشتا نو دغا داغا وقت حالات واقعات یا گوردس تے نو رحمان بابا آگے پہ اشارہ کی
خدا تیر صدی دا اتم لسی دراسی دا پختنو اولیسی شاعران و کلم او دا دی سمی ادب او شاعری پا دا درد کی درد دل اخکاری دا نور شاعران و پرنگ اولیسی شاعر او کام پرست رحمت شاہ سائل پنز دا امرونو راسی دا گلونو دا خار پا تو گیات پی خورتا یا پختون دا گلونو نپرتا حس نشی پردولی آدر دردول مرد گلونو تصویر میں دل نظر و قرآن کی ساتھ لے دے گلا پھر زوشی
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی